یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په پیو ستړي کې چې زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ده. زه اجمل اند شفیق عیار پام کاری ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې ټاکل شوی و نن جمهور ریاست انتخاباتو ته د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر پیل شي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي دغه بهیر د امنیتي مسلو له امله تر نامعلومې مودې پورې ځنډول شوی. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. فرشته جلال زی استودیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د تقویتي نوملیکنې بهیر تر نامعلومې مودې ځنډیدلی دی. په افغانستان کې د ماشومانو د مسؤلیت و نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي په 2018 میلادي کال کې 3000 کوچنیان په جګړه کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي ډاډه دی چې ایران به ډیر ژر له واشنگټن سره خبرو ته مخ کړي. پوره خبر نو واوري. په افغانستان کې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر چینن باید پیل سوی وای تر نامعلومه وخت ځنډیدلی دی. دا خبر د افغانستان د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته ورکړی. د دې ځنډ دلیل امنیتي ستونزې بلل شوی دی. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ویلي چې امنیتي ځواکونو باید د رای ورکوونکو او د انتخاباتي مرکزونو د ښه امنیت ډاډ ورکړی وای.
ټاکنو کمیسیون د راتلونکو ټاکنو دپاره په ټول افغانستان کې 3450 تقویتي ثبتنام دپاره مراکز لري، او په دغه مراکزو کې دغه مراکز موږ کاملا خپل مهالویش سره سم موږ د امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي، او انتظار باسو چې امنیتي ارګانونه د هغې د ارزونې او د هغې د بررسۍ نه وروسته موږ ته شریک کړي، او بالاخره موږ د خپل سکیجول مطابق په ټولو 3450 مراکزو کې تقویتي ثبتنام شروع کوو. یو جزر بله
تقویتي ثبتنام یا د تقویتي نوملیکنې کار دې ته ویل کېږي چې هغه کسان چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې رای ورکړي بیا تایید شي، او هغو وګړو ته چې تازه 18 کلن شوي، له بهرنیو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي یا په مخکې دور کې نومونه نه دي ثبت کړي، د رایو کارتونه ور وویشل سي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د سپتمبر 4 دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ یوه نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې په وروستیو 2 کلونو کې په لسهاوو افغان کوچنیان په جګړه کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. د ادارې ویلي چې په وروستیو 2 کلونو کې په لسو کوچنیانو کې 8 د جګړې قرباني شوي دي. په افغانستان کې د دې ادارې ویاندې مریم عطایی نن د ازادي راډیو ته وویل چې 2018 او 2018 میلادي کلونه د افغانستان د کوچنیانو لپاره تر ټولو خونړي وو. عطایی ویلي چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 3000 زیات کوچنیان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کوچنیانو زیات تلفات د وسلوالو طالبانو حملې دي، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه لا نظر نه دی څرګند کړی. د غزنی والی وایي تر څو چې وسلوال طالبان اوربند ونه کړي د شپې عملیات چاپي او هوایي عملیې به جاري وساتي. وحید الله کلیمزی دا کړي چې په ورستیو کې سلهاو وسلوال د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. کلیمزی پرون په غزنی کې وی ولسی غونډې ته وویل
نن تاسو قضاوت کولای شئ چې په غزنی کې حالت په کوم حالت کې موږ وایو د ثورت وجود نه لري چې کم یې شفاعت زیات یې سلوي چې دا مخالفین په غزنی کې منځل دي. دا د موږ وختنه نه ده، موږ مجبوري ګدو ته تر څو په داس حرکت باندې لاس کړو.
خو په غزنی کې یو شمېر خلک د شپې د عملیاتو او چاپو په اعتراض کې مکرراً مظاهره کوي. هغوی وایي چې په دې چاپو او هوایي حملو کې زیات ملکی وګړي وژل کیږي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د په دې حملو کې بهرني او کورني وسلوال وژل شوي دي. د رپورټونو پر اساس وسلوالو طالبانو د ارزګان او کندهار سړک د شاولی کوټ په سیمه کې تړلی دی. د ارزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره یو شمېر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو خبرداری ورکړی چې په دې لار د تګ راتګ نه کوي.
موږ مسافر یو دلته تیری ته د کار لپاره راغلی یو دوی د کور خو لار بنده ده بس دلته په اډه کې ناست یو موټران نه ځي ستونزو کې چې دغه دوره کوي د 12 متر مربع ځای نه دی دغه ټول مسافر څوک مرتبه لور دی چې نه سیره شته نه شایسته ټولو روژه هم نیولې ده
د ازادي راډیو خبریال وایي چې داسې لسهاو مسافر په ترینکوټ ښار کې د موټرو په اډه کې پاته دي د اورزګان د پولیسو مشر ویلي چې په اورزګان کې دا سړک مسؤون دی خو د کندهار خواته د لارې د وضعیت په اړه به وروسته معلومات له رسنیو سره شریک کړي په کندهار کې چارواکو په دې اړه څه دي ویلي د امریکا جمهور رئیس وایي هغه ډاډه دی چې ایران به ډیر ژر له واشنگټن سره خبرو ته مخه کړي ولسمشر ترامپ دا راپورونه هم رد کړي چې وایي د پالیسیو په اړه د هغه په اداره کې اختلاف موجود دی ډونالډ ترامپ پرون پر ټویټر لیکلي مختلف نظرونه څرګندېږي او زه خپله وروستۍ پرېکړه کوم او ډاډه یم چې ایران به د خبرو غوښتنه راڅخه وکړي د امریکا او ایران ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه دا دوهم وار دی چې د امریکا جمهور رئیس له ایران سره د مذاکرو خبره کوي بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو سره سره تهران له زغمه کار اخلي او دې موافقې ته ژمن دی د امریکا متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ تیر کال له دې موافقې څخه ووت او ویل چې دا یوه نیمګړې موافقه وه خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په توکیو کې وویل چې پر امریکا تور پوری کړ چې په فارس خلیج کې په غیر ضروري ډول د کړکیچ د زیاتولو هڅه کوي او په وینزویلا کې د حکومت او اپوزیسیون استازي د خبرو لپاره ناروی ته تللي هغوی به د خپلو اختلافاتو د حل لپاره د ناروی په منځګړیتوب خبرې کوي دا لانه د څرګنده چې د وینزویلا د حکومت او د مخالفو استازي به مخامخ ګوري خو خبرې اوسلو ته د دواړو خواوو د رسیدو سره سم پیلیدونکي دي د وینزویلا د ملي اسامبلې چې د اپوزیسیون په کنټرول کې د یو شمېر غړو د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط اسوسیټډ پرس ته ویلي چې له دواړو خواوو لوړ رتبه کسان د خبرو لپاره ناروی ته استول شوي دي
دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو ټاکل شوی و چې نن د جمهور ریاست انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې بهیر پیل شي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه بهیر د امنیتي مسلو له امله ځنډول شوی په دې اړه په رپورټ سربیره مولا دې خبره و چې نن د افغانستان په ولسی جرګه کې د مشرتابه د هیئت د ټاکلو لپاره رای ورکونه پیل شوې څوک کاندیدان دي او دغه بهیر څنګه روان دی په ولسی جرګه کې به د خلکو له یو استازي د نعمت الله کریاب سره مرکه ولرو همدارنګه به دا هم واورئ چې د غزنی والي وایي روان کال په غزنی کې د وسلوالو لپاره تر ټولو خونړی کال دی که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم لرو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو او د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خبرېږي ټاکل شوی وایي چې نن د جمهور ریاست انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې بهیر پیل شي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دغه بهیر د امنیتي مسلو له امله ځنډول شوی دا دې کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ لسن پرته له امنیتي بنسټونو د دغه مرکزونو د امنیت د خوندیتوب غوښتنه کوي په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو
د روان مریض کال د سور شپږویشتمه د زماني جدول له مخې د جمهور ریاست انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې د پیل ورځ وه خو اوس دغه بهیر تر نامعلومې مودې پورې ځنډیدلی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحماننګ د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بهیر د پیل لپاره بشپړ چمتووالی نیول سوی خو نوموړی وایي یوازې دې ته سترګې په لاره دي چې امنیتي بنسټونه د څومره مرکزونو امنیت ساتلی سي
ټاکنو کمیسون د راتلونکو ټاکنو لپاره په ټول افغانستان کې 3450 تقویتي ثبتنام لپاره مراکز لري او په دغه مراکزو کې دغه مراکز کاملا خپل مهالویش سره موږ د امنیتی ارګانونو سره شریک کړي دي او انتظار باسو چې امنیتی ارګانونه د هغې د ارزونې او د هغې د برفی نه وروسته موږ ته شریک کړي او بالاخره موږ د خپل سکیجول مطابق په ټولو 3450 مراکزو کې تقویتي ثبتنام شروع کوو او جزر به له موږ سره شریک شي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په ټولو هیواد کې به د تقویتي نوملیکنې 3450 مرکزونه خلاص کړي د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه کمیسون د ولسی جرګې انتخاباتو نوملیکنې ته اعتبار ورکوي نو له همدې امله دغه نوملیکنه تقویتي ده په دغه بهیر کې هغه کسان شامل دي چې تازه هوا ته راستانه شوي وي یا د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې له نوملیکنې پاتې وي او یا یې هم روان کال خپل قانوني سن چې 18 کلنی ده بشپړ کړی وي. په داسې حال کې چې د انتخاباتو ناظر بنسټونه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو نوملړ ناقص او له قانوني خلاو ډک بولي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې په دغه کې اصلاحات راوستي. دغه کمیسون د ولسي جرګې د انتخاباتو په لومړیو کې ویلي وو چې د انتخاباتو په ورځ به له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې خلک په 2000 مرکزونو کې رای ورکوي، خو دغه مرکزونه د امنیتي ستونزو له امله 5400 ته راښکته سول. خو اوس د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي افغانستان درې انتخابات په مخ کې لري او په ټول افغانستان کې 4500 نوملیکنې مرکزونه بسیانه نه کوي. د دغو بنسټونو په وینا د کمو مرکزونو پرانستل د انتخاباتو سراسري والی تر پوښتنې لاندې راولي، نو د نوملیکنې بهیر په ځنډ پیل د انتخاباتو د نظرو بنسټونو له سخت غبرګون سره مخ شو. که څه هم له پرله پسې اړیکو سره بیا هم دفاع وزارت ځواب رانه کړ، خو د کورنیو چارو وزارت وای دمګړی په دغه وزارت کې د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت د خوندیتوب طرحه تر غور او څېړنې لاندې ده. د کورنیو چارو وزارت وای نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طرحه موږ سره سوال شوی د امنیتي ټیمونه امنیتي مراجع په دې برخه کې جدي کار کوي کې همدا چې نهایي شي جزئیات په لاته سره وي تاسو طریقه د افغانستان د خلکو سره شریک
له دې سره په خوا کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای دغه کمیسون یو ځل بیا د نوملیکنې بهیر په ځان پیل سره د انتخاباتو قانون تر پښو لاندې کړ. د نوموړي په وینا دا کار ښکاره کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون او حکومت په ټاکلي وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو اراده نه لري. د ښاغلي رشید په وینا د نوملیکنې کنه بهر ځان بعد جمهور ریاست په انتخاباتو تاثیر واچوي.
ومودل چې د جمهور ریاست د انتخاباتو د تقویتی نوملیکنې بهیر باید نن پایل شوی وي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه بهیر د امنیتي مسلو له امله ځنډول شوی دی. خو په ولسي جرګه کې بیا د اداري هیئت لپاره نن رای ورکونې پایل شوې دي. د اداري هیئت په برخه کې د مشرتابه د څوکۍ لپاره څوک کاندیدان دي، د رای ورکونې بهیر څنګه دی. له کونړ څخه په ولسي جرګه کې د خلکو منتخب استازی نعمت الله کریاب را سره همداوس د ولسي جرګې له تالار نه د تلیفون په تماس کې دی. کریاب صاحب، لومړی خو ډېره مننه کوو چې په دې مصروفه ورځ مو موږ ته وخت راکړ خپرونې ته ستړی مشي. دا راته ووایه چې د ولسي جرګې دغه د مشرتابه د هیئت لپاره وایي چې رای ورکونه د غړو ترمنځ پایل شوې ده، د کومې څوکۍ لپاره رای ورکونه کیږي او څوک کاندید دي؟
سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان شریف ولس ته له ډېرو جنجالونو او کشمکشونو وروسته دا د ولسي جرګې د اداري هیئت د پلاوي د ټاکلو د طرف نن سهار شاوخوا 9:30 بجې په خورا آرام او فضا کې ټاکنې تر سره شوې. لا هم دغه لړۍ روانه ده. د ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصولو له مخې لومړی د ریاست لپاره انتخابات کیږي، ټاکنې کیږي، او د رئیس ته ټاکل کېدو نه وروسته بیا د معاونینو او د منشیانو منشي او د هغه د نائب لپاره د مرستیال لپاره ټاکنې کیږي. اوس هم دغه لړۍ روانه ده. په دې اوله ورځ باندې 4 کسانو د ریاست د څوکۍ لپاره ځانونه نومان کړي دي. کمال ناصر اصولي د خوست استازی دی، میرویس یاسینی د ننګرهار استازی دی، میر رحمان رحماني او همدارنګه متجدي د هرات ولایت یو استازی ځانونه نومان کړي دي. لا هم دغه پروسه روانه ده. په څو راتلونکو شیبو کې به رای شمېرنه پیل شي او هر چا چې په دې دوو کې لوړې رای وړې وي هغه به بیا دویم پړاو ته.
کریاب صاحب، د ولسی جرګې د ریاست د مشرتابه لپاره تر دې مخکې ډېر بحثونه کېدل په رسنیو کې، په ټولنیزو رسنیو کې د ډېرو کاندیدانو نمونه راپورته شوي وو. اوس تاسو ویل چې 4 تنان کاندید دي، څنګه په دې باندې بالاخره سلا وشوه چې 4 کسان کاندید شي؟ مخکې خو ډېر نمونه په رسنیو کې یادېدل.
وسم هغه نمونه چې په خوا پر رسنیو کې دي اصلا کې پړاوونه توپیر کوي. دا په لومړۍ ورځ باندې پرېکړه ونه شي او 50+1 رایې چا ونه ګټلې دویم پړاو ته ځي. سبا ورځ د پرنن دا پړاو خلاصي بده کې بشپړ نشو، سبا ته بیا نور کسان د وځي اغوی تاکنه کوي که سبا ته هم 50 جمع یو نشو بیا په ورستۍ ورځ باندې د درې پړاونه ورسته بیا په دغه شتو کاندیدانو کې چې د هر چا رای لوړی وي د فیصدۍ په لحاظ اوله دویم او دریم ورځ بیا مغه کسان خپلو کې انتخابات کوي تاکنه کوي او بیا په ساده اکثریت باندې چې هر چا تر نورو لوړی رای وړي هغه به رئیس کیږي اوس هم چې په خواسمه نمونه ویل کېدل اوس هم هماغه خلک کاندیدان دي لا څوک د خپلې کاندیداتورۍ نه ندي په شا شوي خو چون په لومړۍ ورځ باندې د څلورو کسانو ترمنځ سیالي ده
کریاب صاحب که څام دقیق ریپورټونه نشته دی خو بیا هم د ولسی جرګې نه اوازې خبریږي او همدارنګ په ټولنیزو رسنیو کې هم په دې اړه بحثونه کیږي ویل کیږي چې هغه خلک چې د ولسی جرګې مشرتابه ته کاندیدان دي ګوندې له استازو سره په بیلابیلو جوړجاړیو باندې بوخت دي چې پکې د پیسو خبره هم په ځینو برخو کې کیږي تاسو خو په ولسی جرګه کې د کونړ څخه د خلکو منتخب استازي دغلته وضعیت څنګه ګوري دغه پروسه واقعا شفاف ده او کنه د جوړجاړیو مسله پکې شته
حتمی ده چې په سیاستونو کې او خصوصا په انتخاباتي رقابتونو کې معاملې او ځینې شیان حتمی دي ولې زه په خپل سر زه په باور سره درته وایم چې زه هیڅ ډول معاملې یوازې د اوازو تر حد اورم باور پې نه کوم دغه وجه ده چې نه تر اوسه پورې د دې چا جرأت کړی چې دغه ځوانانو ته چې د یو فکر له مخې راغلی دي په یوه نوې مفکوره راغلی دي څوک راشي ورته ووایي چې زه د پیسو په مقابل کې څه سره معاملې ته تیار یم هیڅ ډول البته د ډېر ډول هم ډېر سخت دي چې سړی ووایي چې په کاملا داسې یوه پروسه ده چې یوازې د معیارونو په بنسټ باندې خلک په یدلې کوي حتمي ده افکار متفاوت دي ذهنونه متفاوت دي حتما پکې ځینې قومي مسایل ځینې نور شیان دخیل دي ولې تر ډیره چې زه ګورم څومره ځوانان چې دلته دي او نوي ولسی جرګې ته راغلي دي هغوی بیا په یو نوي ذهن او په نوي اراده دي نو شخصا تر اوسه پورې نه دې په باور وایم چې نه څوک راغلي دي چې موږ وړاندیز وکړي او نه مونږه نه دا جرأت هغوی کولای شي چې راشي ځکه مفکوره ور معلومه شوې ده چې څوک معامله کولای شي او څوک د معیار په بنسټ باندې دلته
کاریاب صاحب که څه هم د دنننی بحث سره ډېر تړاو نه لري خو دا تاسو د ځوانانو موجودیت ته اشاره وکړه نوې څېرې په ولسی جرګه کې څومره دي او څومره ځکه ډېر ویل کېدل چې نوي ځوانان نوي کسان سکالې په دې نوې دوره کې راغلي دي د دوی اغېز څومره ویني
زه خو ځاړم ډېر نه پیژنم یوازې محدود کسان چې د رسنیو نه مې کتلي دي ولې تر چې د ولسی جرګې تالار ته نه ننوځي نو ځوانان پکې ډېر دي تقریبا د 350 په برخ په فیصد ځوانان راغلي دي نور که د پخو مرم دي خو تقریبا 50 فیصد ولسی جرګه نوې شوې ده د ځوانانو برخه پکې تقریبا
ډیر زیات هم مننه کریاب صاحب کور مو ودان دوستانو د کونړ څخه د ولسی جرګې استاد نعمت الله کریاب چې د ولسی جرګې د اداري هیئت لپاره د نننیو انتخاباتو په اړه معلومات را سره شریک کړل مننه ترې کوو زموږ غلا ازادي راډیو وري
ازادي راډیو لوونه تر وو
اوس هم څو اقتصادي خبرونه له رحمت افغان نه اورو
د افغانستان بانک وایي چې د بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ثابت ساتلو په خاطر هر اونۍ درې ځله بهرنۍ اسعار لیلاموي د دغه بانک مرستیال ایمل عاشور نن ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې د بهرنۍ اسعارو د لیلام په وسیله د بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه کنټرول کړي دا په داسې حال کې ده چې د بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانیو د بیې رالویدو د خلکو په اقتصادي وضعیت ناوړه تاثیر کړی او له روژې سره په خوا کې د ډالرو د بیې لوړېدو چې د بازار په بیې تاثیر لري خلک شکایت کوي په کم وخت کې د یو ډالر بیې له 90 افغانیو څخه 90 افغانیو ته پورته شوې د کرنې او مالداری وزارت لوري په ننګرهار کې 115 نوي ګلخانه او سړی خونې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه وزارت وین اکبر واستمینه آزادی رادیو ته ول دغه خونې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د کرنې د کلیو د پراختیايي پروژو له لارې جوړې شوې دي.
تقریبا 100 بابزی سبزخانه‌ای که به بهره برداری سپرده شده تا کنون است. از 195 بابزی از 100 بابش از هر کدام 200 کیلوگرم بادرنگ هم حاصل برداری شده.
نوموړی وای 15 باب ګلخانو کې رومي بانجان او بادرنګ کرل سوي چې دم غړې حاصل ته چمتو دي. بزګران وای چې په یو کال کې له هرې ګلخانه دروي څخه تر 15 ځله حاصل تر لاسه کوي چې په ټولیز ډول له هرې ګلخانه څخه 4600 کیلو بادرنګ تر لاسه سوي چې ورسره اقتصاد خسوي. او دا هم د بهرنۍ اسره په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر ناوی افغاني 15 پله، یو اروپایي یورو 80 افغاني 50 پله، یو سټرلینګ پون 100 افغاني 80 پله، زر ایرانی توبن 15 افغانۍ 10 پله او زر پاکستانی کلداري 1545 افغانۍ.
دوستان زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی اقتصادي خبرونه مو اوریدل. نور رپورټونه هم لرو خو وس راځي چې د سیمې او نړۍ و مسله راخلو. په نړیوالو موضوعاتو کې د ایران او امریکا په اړیکو کې ترنګلتیا د ورځې توده موضوع ده. دا دې موضوع پر جزئیاتو غږیږو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې زر به ایران حاضر شي چې له امریکا سره خبرې وکړي، خو ایران سره له دې چې تر سخت فشار لاندې دی پر اختلافي مسلو له امریکا سره خبرو ته چمتو نه دی. اسمت ساروان را سره په سټوډیو کې دا موضوع یې تعقیب کړې ده. لومړی زموږ اوریدونکو ته ساروان صاحب وایي چې ولسمشر ټرمپ په دې اړه نوټ څه ویلي.
ان څه به د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ډاډه دی چې ایران به ژر له امریکا سره خبرو ته حاضر شي. د رسنیو هغه راپورونه راتلل چې ګنې د په حکومت کې دننه د ایران د پالیسۍ پر سر اختلاف شته. ولسمشر ټرمپ پرون په یو ټویټ کې لیکلي ډاډه دی چې ایران به ژر خبرو ته غاړه کښېږدي. د نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو ټرمپ دا خبرې وروسته له دې کړې چې د می په 9 نیټه یې له ایران سره پوځي مخامختیا رد نکړه. د همدارز ویلی وو غواړي چې ایرانیان حاضر شي چې په خپل د ته د خبرو وړاندیز وکړي، خو ایرانی چارواکو له امریکا سره هر ډول خبري رد کړي دي. د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ وروسته له دې ډیر شو چې امریکا د ایران د 2015 میلادي کال اتمی موافقه ووتله. دا موافقه له ایران سره د نړۍ شپږو سترو قدرتونو لاسلیک کړي وو. اتمی موافقه ایران ته یو لړ امتیازونه ومنل، البته دا تشویقي امتیازونه ول، او په مقابل کې ایران د یورانیم لغنی کول لاس اخیست.
درته وایي چې ایران د روان کړکیچ پاړت ویلي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي سره لدی چې امریکا د 2015 میلادي کال له اتمی موافقه وتل، ایران تر وسه وسه لزغمه او حوصله کار اخلي. جواز ظریف په عین حال کې امریکا په فارس خلیج سیمه کې د کرکیچ په زیاتولو تورن کړه. د نن پنجشنبه د جاپان له باندنیو چارو وزیر تارو کونو سره په کتنه کې وویل د امریکا له لوري د کرکیچ پراخول د منلو نه دي، خو د په دې اړه څه ونه ویل چې ایران څه ډول زخم کار اخلي.
مخکې ایران ویلي و چې د یورانیم غني کول به له سره پیل کړي. آیا دا په دې معنی ده چې ایران به له اتمی موافقې څخه چې ځینې هیوادونه لام ورته ژمن دي ووځي؟
داسې نه ښکاري. ایران څو ورځې مخکې وویل چې تر یوه حده د یورانیم غني کول له سره پیلوي، خو جواد ظریف نن وویل چې هیواد یې د 2015 میلادي کال له اتمی موافقې نه وځي او ورته ژمن دی. او دا یې هم وویل چې نړیوال پلټونکي تاییدوي چې ایران په موافقه ولاړ دی.
ډیره زیاته مننه دوستانو. اسمت څاروان وو چې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ په وروستۍ ترنګلتیا سره معلومات شریک کړل. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د غزنی والی وی روان کال په غزنی کې د وسلوالو لپاره تر ټولو خونړی کال دی. د په وینا کې هغوی له جګړې لاس وانخلي همداسې به یې په خلاف شپني عملیات چاپي او هوایي بریدونه دوام وکړي. هغه دا خبرې نن په یوه غونډه کې کړې دي چې حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ راکوي.
د غزنی محلي چارواکي وایي د روان کال له پیل څخه یې په دغه ولایت کې وسلوالو ته درانه تلفات اړولي دي. د غزنی والي وحیدالله کلیمزی وایي د ډیری بهرنیانو په ځانګړې توګه د پاکستانیانو په ګډون یې سلګونه وسلوال وژلي، ټپیان کړي، ژوندي نیولي او د هغوی وسلې او نقلیه وسایط یې له منځه وړي دي. خو د دې تر څنګ یې د هغوی ځینې پټنځایونه هم ویجاړ کړي دي. کلیمزی زیاتوي که څه هم چې په غزنی کې ټولې ستونزې له منځه نه دي تللې، خو بیا هم که عادلانه قضاوت وسي د غزنی په امنیتي وضعیت کې شوالی راغلی دی. هغه زیاته کړه تر هغو پورې چې وسلوالو طالبانو د اوربند غږ نه وي کړی، سولې ته یې غاړه ویښې نه وي او د افغانستان له حکومت سره یې مخامخ خبرې قبولې کړې نه وي، تر هغو پورې به دغه شپني عملیات، چاپې او دغه هوایي بریدونه دوام وکړي. وحیدالله کلیمزی دغه خبرې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې د سولې مشورتي لویې جرګې له پرېکړو څخه د غزنی ولسونو ملاتړ غونډه کې وکړې.
نن تاسو هم قضاوت کولای شئ چې په غزنی کې حالت په کوم حالت کې موږ روان دي. دا ورځ وجود نه لري چې کم یې شپږ زیات یې څلوېښت چې دا مخالفین په غزنی کې منځ نه ځي. که موږ واقعا صلح غواړو، باید په هغه لاره باندې ډېر تمرکز وکړو، هغه لاره تعقیب کړو چې هغه هم صلح ته ورسوي، هغه عقدې نورې پیدا نه کړو، هم جنگ ته تشویق نه کړو. ولې دا د موږ غوښتنه نه ده. موږ مجبوریږو دوته تر څو په داسې حرکت باندې لاس کړو، موږ مجبوری دوته تر څو به عملیات اجرا کړو.
په دغه غونډه کې د غزنی د ولایتي شورا منشي حمیدالله سروري هم په خپلو خبرو کې وویل په دې کې شک نسته چې وسلوالو په دا وروستیو کې زیات تلفات لیدلی دي، خو بیا هم خلک سولې ته تږی دي، خلک نه غواړي چې نورې وینې توی سي.
یعنی ما نمیخوایم مکاتب ما دوباره بسته شود، ما نمیخوایم دوباره
دی وایي موږ نه غواړو چې نور دې د جګړو له امله زموږ ښوونځي، روغتیایي مرکزونه، د موسساتو دفترونه او دا ډول نور شیان بند سي. موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله وسي. په جګړو کې ښکېلې ډلې دې له جګړو لاس او له سولې کار واخلي. د ولسونو د ملاتړ په دغه غونډه کې د محلي ادارې مشرانو، نظامي چارواکو، مدني فعالانو، ښځو، ځوانانو او ډیری ولسي خلکو ګډون کړی و. دوی د سولې مشورتي لویه جرګه یو پر ځای ګام وبالو او د هغې پریکړې د هیواد، نظام او خلکو پر ګټه وبللې او د دغه جرګې د پریکړو ملاتړ اعلان کړ.
اوس بلاړ شو کونړ ته. دغلته خلک د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي له کبله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. روحلان وري پرې رپورټ لري.
د مرکز اسد آباد اوسیدونکي وایي پخوا مؤسساتو او یا هم یو شمیر کسانو په خپلو کورونو کې د څښلو پاکو اوبو څاګانې ویستلې وي، خو د اوبو د سطحې کوزیدو سره اوس هغه اکثره کوهیان وچ شوي او دوی یې له امله ستونزو سره مخ دي. ارشاد او حمدالله وایي
کوهیاګان نشته دی، اوبو سخته ده ډېره. دا ټینکر راغلی هغې نه کویاګان دي، خو وچ دي.
دغه غر ته نږدې دی او کویان پکې چې کوم هغه وچ شوي دي او اوبه پکې نشته دی. کوم چې د شاروالۍ لخوا ټانکر راځي، د حکومت لخوا، هغه چې اوبه پکې دغلته چې دا خلک یو وډوکی دا ټول سپیپي راغونډ شي، دا ټول مسلمانان دي، دوی په خپل منځ کې پې جنګ کوي. دغه یو ټینکر راځي، هغه هم ځینې بوشکې همداسې نمایي پاتې شي، ځینې بیخي خالي پاتې شي، ټینکر ته همداسې روانېږي. کویان شته دی خو اوبه پکې نشته، وچ شوي دي. کنه
حمدالله وای دلته د اوبو ذخیرې جوړې شوي او پایپونه غځول شوي، خو اوبه پکې نشته.
ټینکۍ شته دی خو داسې کار دی چې هغه کوم پایپونه چې هغه هم نشته دی، اوس اوبه هم په هغه ټینکۍ کې نشته دی.
د کونړ مرکز اسدآباد اړوند د منډکول په سیمه کې یو مشهوره چینه موجوده ده چې د ورځې ترې په لسګونو ټینکرې ډکېږي او په سلګونو کسان ترې په وړو موټرو او لاسګاډو کې اوبه وړي، چې په هغې کې هم اکثره وخت خلکو ته نوبت نه رسیږي. حاجی منګل وایي
منډکول چینې نه ځینې خلک اوبه راوړي، د سیند اوبه خو مسکدلو نه دي، چې په دې چې هغې ته د بازار اوبه روتي درسې، بازار ټوله ګنده شوي دي. منډکول چینې نه اوبه زیاتره خلک راوړي. ډېر سخت بیروبار هلته، دومره بیروبار چې د اندازې نه وتلې، حتی چې جنګونه هم پکې کېږي.
دوی وایي ډېری وختونه چې اوبه راوړلو پسې ووځي، له نورو کارونو پاتې وي او بچي ښوونځیو ته له تګ بې برخې وي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په مرکز اسدآباد او کیراله کې د څښلو اوبو د ویش لپاره د څو ژورو څاګانو په ویستلو کار پیل کړی او ډیر زر به په زرګونو کورنیو ته پاکې اوبه چمتو شي.
د دام کلي او د کراړې په برخه کې خپله د ملي اداره د ابرسانۍ هم دلته راغلی دي، سروې کړې ده، څلور محله یې تثبیت کړي دي چې د ټول ښار دپاره به پاکې اوبه د ټولو کورونو ترسوي یو غوی ډیزاین او دا کارونه مصروف دي او دا پروژه منځوره شوی د فکر کوم تر راویا لکه پورې افغانۍ دي چا به دا تقریبا درې څلور پروژې په دام کلی کې عمل هم کار شروع ده.
خلک وای له دې وړاندې هم د کلیو پراختیا وزارت او د کونړ ښاروالۍ لخوا د څښلو پاکو اوبو د ویش لپاره په کوڅو کې پایپونه غځول شوي وو او د اوبو ساتلو دپاره څو ذخیرې هم جوړې شوې وې، خو کورونو ته یې له یوې میاشتې زیاتې اوبه نه دي ورکړې. اوس پایپ سکیم ویجاړ شوی او د اوبو ذخیرې وچې پرتې دي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د غرمې دولس نیمو بجو ته. فرشته جلالزی سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکي در اوري.
د افغانستان د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر تر نامعلومې نیټې وځنډید. د رای ورکوونکو تقویتي نوملیکنه باید نن پیل شوې وای. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د سپتمبر 4 کېږي. وسوال طالبانو د اورزګان او کندهار لویه لار د شاولي کوټ په سیمه کې تړلې ده. د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لار یو شمېر موټر چلوونکو او مسافرو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسوالو طالبانو خلکو ته خبرداري ورکړې چې پر دې لار دې تګ راتګ نه کوي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ یوه نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې 2014 او 2018 میلادي کلونه د افغانانو د کوچنیانو لپاره تر ټولو خونړي کلونه وو. په افغانستان کې د دې ادارې ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې په 2018 میلادي کال کې تر 3000 زیات کوچنیان په افغانستان کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. د غزنی والی وایي که وسوال طالبان اوربند ونکړي د شپې عملیات چاپی او هوایی حملې به جاری وساتل شي. وحید الله کلمزی ادعا کړي چې په وروستیو کې سلهاو وسوال د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. د ایران د بارنوی چارو وزیر وایي د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو سره سره تهران له زغمه کار اخلي او د موافقې ته ژمن دی. د امریکا جمهور رئیس وایي ډاډ دی چې ایران به ډېر ژر له واشنگټن سره خبرو ته مخه کړي. جمهور رئیس ټرمپ دا رپورټونه هم رد کړي چې وایي د پالیسیو په اړه د هغه په خپله اداره کې اختلافات موجود دي. او د وینزویلا د حکومت او د حکومت مخالفو ډلو استازو ویلي چې د ناروې د بلنې پر اساس خپل استازي د خبرو لپاره ناروې ته استولي دي. دا لانه د څرګند شوي چې د وینزویلا د حکومت او د حکومت مخالف استازي به مخامخ خبرې کوي، خو دواړو خواوو ویلي چې لوړ رتبه کسان یې اصولو ته تللي دي.
دوستانو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکي مو اوریدل. تفصیلی زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلی شئ. د خبري مطالبو برخه پای ته رسوو. نس پروګرام تر ازو د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کیږي.
مخکخي خزي
سلامونه، زه فرشته غنی یم او دا اونۍ د مخکښو ښځو خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې بیا هم را سره یو افغانه تکړه میرمن همیرا حقمل میلمنه ده چې تر څو شیبو پورې به سټوډیو ته راورسیږي. هغه په افغانستان کې د ولسواکۍ لپاره د افغان میرمنو د ملاتړ بنسټ اجرایوي مشر ده. نوموړي د دې تر څنګ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پخوانی مرستیاله، د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم استاد، په میدان وردګ ولایت کې د اصول عالی شورا غړي او د ښځو چارو رئیس پاتې شوی. اغلی حقمل د سیاسي علوم په برخه کې ماستری کړی ده او تر څنګ کلونه د افغان ښځو او ځوانانو لپاره کار کړی دی. د خبرونی په لړ کې د افغاني ویان دی او د ولسی جرګې مشاوري مینې منګل د وژل کېدو په څرنګوالي هم خبرې کوو. د تلویزیونی خبرونو پخوانی ویان او د ولسی جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسیون سلاکار امینه منګل د شنبې په ورځ د کابل په کارتینو سیمه کې په ډزو وژل شوه، چې د مینې منګل مور ادعا کوي چې لورې د پخواني میړه جاوید لخوا وژل شوې ده. اغلی حقمل سټوډیو ته راورسېده. ډیره مننه چې سټوډیو ته راغلی. که څه هم تاسو نن ستونزه پیدا شوې وه، خو بیا هم ښه شو چې تاسو په سټوډیو کې لزان سره لرو. اغلی حقمل، چیرته سره راته وی چې په افغانستان کې مو خوانځي څنګه او چیرته ولواست په کوم حالاتو کې ځکه هغه میرمن چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي خامخا ستونزو سره هم مخ شوې دي.
ډېر ښه. افغانستان کې ژوند داسې بې ستونزو اصلا خوند نه لري، خلک عادت شوي دي. ما خوانځي کابل کې شروع کړ، د بی بی مهرو د نسوان په متوسطه کې تر دریو کالو پورې وروسته دوغونه چون د ما پلار نظامي وه او د هرات ولایت هلته یې دنده درلوده، بنان بیا موږ هم ولاړو هرات او په د هرات د شیندان په ولسوالۍ کې یوه لیسه وه د جمهوریت د لیسې په نامه، هلته خپلې هغه متوسطه تعلیمات او زده کړې مې بیا هلته ادامه ورکړه تر څو چې انقلاب وشه، او انقلاب چې وشه بېرته راغلو کابل ته. بیا نو واقعا د ډېرو ستونزو سره موږ وې، اما دغه طبعا او د وړتوب ما دغه احساس درلود چې د ستونزو سره باید مبارزه وشي، ځکه کله چې انقلاب وشه متاسفانه موږ پلارم بیا زندانی شو او د موږ ستونزې ډېرې زیاتې شولې، او په ډېرو ستونزو وکولای شوای چې هغه د فامیل په تشویق خصوصا د مور هغه خپلو زده کړو ته د مکتب په سطح باندې موفقانه ادامه ورکړه او پای ته ورسوو.
ډېر ښه. په شینډن ولسوالۍ کې لا هم نجونې اوس مهال کې د تعلیم په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، هغه وخت وضعیت څنګه و؟ آیا نجونو ته د تعلیم زمینه برابره وه که نه، باید ډېرې ستونزې ګاللې وي تر څو تعلیم یې کړی وي؟
خوشبختانه په هغو وخت کې شرایط ډېر ښه وو شینډن ولسوالۍ کې، او د جمهوریت لیسه یوه د بهترینو لیسو نه وه چې هلته هم نجونو او هم هلکانو دواړو مشترک که و گرد زده کری کوله پا گرد و سنفو که استادان و معلمین و طولن و طولن دست که اون که دیر تشویق اول او ویلایشم چه حقا تشویق چه ده ما ده جوند طول مبارزه دلیل و گرزه ده حقا ما ده پشینجند که ده جمهوریت پلیسه که اوزه که چه خلق و استادان و معلمین و بمو دیر تشویق اول و او ده باید زده شول چه الته با وجود دو چه زده ره وره و ما ده دولاسم زخپل څلورم ټولګي کې هم خود دولسم ټولګي او سبا مې ملي سرود و، او کله به چې ملي سرود ختم شو بیا به مې تل یو شعر ورکو چې ژوندۍ دی افغانستان او تل دی افغانستان ودان دی افغانستان. دا ټول هغه د ټولنې اغیز و، او همدارنګه غیر د مرکز د ولسوالۍ نه په اطرافو د ولسوالۍ کې هم جونې په ډیر شوق او علاقه مکتب ته تللې چې متاسفانه اوس هغه د کابل په ښار کې د کابل په ولایت کې داسې ولسوالۍ شته دي چې هلته نجونې د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي، او نشي کولای چې په اسانۍ دوی هغه خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي او د خپل اساسي حق نه چې هغه د تعلیم و تربیې حق دی دوی مستفید شي.
که دې تر شو چې الوړې زده کړې مو هم په سیاسي علوم کې تر سره کړې دي، که چې راته وایي دغه زده کړې مو په کابل پوهنتون کې تر سره کړې، کنه کوم بل ځکه الوړې زده کړې اخیستي او هغه په کوم شرایطو وي؟
ما الوړې زده کړې د لیسانس په کچه په د کابل په پوهنتون کې پایل کې حقوق او سیاسي علوم پانځي کې خوشبختانه چون ډېر کوشش میکر او اول نمره مکتب نه فارغ شوم، او ډیره لوړه نمره هم د حقوق او سیاسي علومو پانځي ته بریالی شوم. هغه وخت متاسفانه د خصوصي زده کړو مؤسسې نه وي، فقط دولتي پوهنتونونه وو. هغه وخت هم ستونزې ډېرې زیاتې وې، داسې کله به هم واقع کېدل چې موږ به صنف کې ناست وو، درس به وې، او راکېټونه به راغلل د صنف مخکې به ولګېدل، څوک به زخمیان شول، څوک به شهیدان شول.
په کومو کلونو کې وو؟
په دیارلس او شپږ شپېتم کې، اووه شپېتم کې، اته شپېتم، پنځه شپېتم کې چې بیا موږ فارغ شولو. او هغه وخت چون د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت وه، نو د موږ کور په خوشحال خان کې وه، د شپې به بیا مجاهدین د پغمانه راتلل، هغو به خلق تهدید اول ډیر هم داسې واقع شوي دي چې د شپې د موږ په منطقه کې دوه تنه، یوه مثلا د استادانو جمله نه، یوه هم د ډاکترانو د جملو نه په شهادت رسیدلی دي، اما سهار به بیا موږ مکتب ته روان وو، او یو امید به م درلوده چې باید خپل زده کړې پوره کړو او خپل تحصیلات هغه کونو. لیسانس مې د کابل پانتون په حقوق او سیاسي علومو کې وکړه، دغونه هم په کادر کې فارغ شوم. او کله چې بیا وظیفې ته ولاړو ستونز ډیره بیا د دیار لاس او یو اتیاوم نه پدې خو چې زه بیا کابل پانتون کې د حقوق فاکولټه کې برته د استاد په توګه وګمارل شوم. نو ډیر علاقه مې درلودل چې باید ماستری د هیواد نه بیرون باید وکړم، اما متاسفانه چې هغه شرایط برابر نشول. ښځو ته ډیر کم چانس او فرصت ورکول کېده په بیلابیلو نومونو باندې به هغه د دې فرصت او امتیاز ورځنه خستل کېده، خصوصا په دوه نامو چې ښځې حاضرې نه دي چې ولاړې شي. بالاخره وخت یې شو او تقریبا دوه کاله ته مخ مې ماستری په کابل کې د آزاد اسلامي پوهنتون کې د علوم د سیاسي علومو په رشته کې بشپړ کړ.
تاسو د کابل پوهنتون کې چې د استاد په توګه دنده ترسره کوله، هلته د نجونو شمیر څومره و؟ د حقوق او سیاسي علومو په پوهنځي کې داسې ویل کېږي چې په دغه پوهنځي کې د نجونو شمیر نارینه و ته کم دی.
بله متاسفانه که چیرته د پرتلک و مقایسه که د هغو کالونو سه چې موږ محصلین و او اوس چې موږ استادان شولو تقریبا یو معکوس تفاوت لري. هغه وخت به 40% هلکان و 80% به نجونې وي، اوس برعکس 40% نجونې دي 80% هلکان دي. او نجونې متاسفانه ډېرې متضرره شولې د جنګ په کالو کې. فعلا چې افغانستان کې وضعیت نورمال نه دی، ټولنیز ستونزې، کورنۍ ستونزې، فردي ستونزې، بالاخره د هیواد په کچه ستونزې، دا مختلف عوامل دي چې نجونې د نجونو په مخ کې یو عالم پراته پارټیک دي، موانع دي چې دوی نشي کولی لوړو زده کړې نه ته هغه پورې ورسي و خپل لوړو زده کړو ته ادامه ورکړه. ولې بیا هم خوشبینه یو، خدای دې وکړي چې نور هم وضعیت او شرایط مساعد شي او د موږ خویندې وکولی شي چې په مساعدو اجتماعي شرایطو کې خپل لوړې زده کړې ترسره کړي.
بله، اصلي ستونزه چیرته وه؟ تاسو وویل چې تاسو په سختو شرایطو کې زده کړې وکړې او ناامني هلته زخته زیاته وه، ان تر دې چې په پوهنتون راکټونه لګېدل. اوس د نجونو شمیر چې کم دی، د ستونزه
خب په هغه وخت کې چې پښپښ پېتم کال کې چې موږ محصلین وو، هغه د دغه سي هغه په تناسب د زمان د درس او کالو او معرف تحصیلات عالی محصول وو چې یو ښه تیر وخت هم درلوده، یو ښه گذشته هم درلوده. دوغو مخ کې کالو کې د معرف نه په کافي اندازه باندې نجونې فارغه شوی وي. او شرایط هم په دې وضعیت چې اوس دی نو نسبی امنیت موجود و، جنگ نه و، جګړه نه و، خصوصا که د انقلاب نه مخ کالو ته ولاړ شو. او بل دا چې په هغه وخت کې به هلکان زیاتره د عسکري خدمت ته بول کېدل، چون هغه وخت عسکري په اساس د قانون باندې اجباري و. او هغه ځوانان چې دوی د 18 کلنۍ سن تکمیل کړی و باید د مکلفیت دوره یې تېره کړې وای د عسکري. بنان هغه هلکان به چې دوی وتوانېدل د کانکور په ازموینه کې بریالي شي غوبه کولی شي خپل درس ووایي، اما هغه ځوانان چې دوی ونه توانېدل چې کانکور ازموینه کې بریالي شي هغه به بیا تلل عسکري وای کړل او وروسته د عسکري نه به بیا راتلل. یعنی بیا هم راتلل پوهنتون ته چانس درلوده. دا په شرایطو باندې فرق کوي. اما متاسفانه اوس د جګړو په کالو کې افغانستان کې ورځ تر بلې جګړه نوره هم تودېږي، وضعیت خرابېږي، اجتماعي او ټولنیز مسؤلیت او امنیت، فامیلي مسؤلیت او امنیت، فردي مسؤلیت او امنیت، دا متاسفانه ورځ تر بلې په بدتر شرایط او حالت کې واقع کیږي. دغه خاطر نن متاسفانه د نجونو حضور په پوهنتونونو کې کم دی.
تاسو یو موده په میدان وردګو کې هم کار کړی دی، که چیرې د هغه په اړه وایي څه وخت هلته د ښځو چارو رئیس پاتې شوی او څه وخت مو د سولې عالي شورا سره کار کړی؟
زه په 1940 کال کې د آزاد رقابت امتحان او آزموینه د تاریخ ښځو چارو ریاست ته بالاخره هلته مقرره شوم. پنځ د ښځو د چارو د رئیس، البته پانتون دنده مې هم ورسره په حفظ د حقوق کدري باندې درلودله او ترسره کوله مې. تر څلورو کالو پورې مې هلته دنده ترسره کړه.
رب شو میدان وردګو کې په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه څنګه ارزوي؟ وروستیو کې ښه شوې ده که هغه وخت کې چې تاسو د ښځو چارو رئیس وئ هغه وخت ونډه د ښځو ښه وه؟
میدان وردګ ولایت یو متفاوت ولایت دی، خصوصا د جغرافیا د لحاظه کابل پلازمینې ته ډېر نږدې پروت دی. یوه مسله بل دغه د ولایت مرکز چې دی په متصل پغمان ولسوالۍ ته دی چې د کابل یوه ولسوالۍ ده، تقریبا 15 کیلومتره د کابل کې دی، په خپله مرکز دی ولایت. او دبل خانه هغه زدکون کی چې خزینه زدکون کی چې د هغه فارغی د ولایت خوانځه یو نه عاجل رسی مرکز کې او زکه مرکز ډیر نږدې د لاس رسی مرکز سره ډیر نږدې ده بنا اندغه ننجونې چې فارغی ټول رسی مرکز ته ان که پانتون که کار هر شای چې غاری ولایت کې نه پاتې کیږي متاسفانه زکه حالت د خزو رنگ او حضور په دولتي اداراتو کې ډیر کم رنگ خصوصا نو وخت ډیر کم رنگ وو با وجود دوی چې موږ ډیر کوشش کا چې وکولای شو خزې تشویق الته به چې خزې بیا زر شو به امکانات نو ورته مثلا د دولتي د مامورین او موټرینو درلودل چې د بوزي وراولي سخت دی به خزې ته ځکه خپل ولایت کې خو امکان نه درلو نو امنی زیاته د نور ولسوالۍ د مرکز ډیر لري پرتی دی او د کابل نه هم چې خوینده بتله ډېر پستونز مشکلات وباندې بتله دغه باعث دي چې ویلي چې متاسفانه الته د خزو حضور دومره پر رنگ نه وی اما اوس بیا هم خوشی می دي زه هیله من دایم چې نور هم هغه خوینده چې الته د مکتبونه فارغی او سالته خصوصي پانتونونه هم شته دارالمعلمینونه هم شته دي مال تخپل زده کړی وو کې او مال ته د ولایت په اداره کې دوی په کار باندې بوختي شي
تاسو په کوم کلونو کې په میدان وردګو کې رسمي دنده
درلوده د دیار لاسه او څلورات یوم نه ته د تقریبا اته اتیاومه پورې مهال ته دند تر سره کړل د مال ته کوشش وکړ چې ډېر تابو شکنه وکم مثلا زه به کابل چې تللم په خپل به می درایو کا ته ولایت ته پورې ولایت نه به چې بیا ولسوالۍ ته تللم بیا به می هم خپل درایو کا یعنی دی غوښتل مې چې او ته د خزې په مورد کې د خلکو دیدګاه بل اخره به تغییر وکا او خلک په خزې باندې باور پیدا کړي اطمینان په وجده هم یو نارینه غوند یو انسان ده وان مندی لیری استعداد لیری او کولای شي چې د خپل نقش او رول په ټولنه کې د یو انسان په څیر د یو افغان په څیر لکه یو نارینه غونډه ولوبوي
د میدان ورزګو ولسوالۍ ته ډیر کله نارینه موټر چلون کی زړه نه خکوي چې ولاړ شي تاسو چې په خپل موټر چلو آی تاسو ستون زنه و پیښ شوی
نا کله چې هغه د خلکو په څیر ژوند وکي او د دوی په څیر وو سه بیا پرته د دې ملاتړ نه سړی برخمن کیږي زه په داسې شکل او حالت کې هلته نتلم چې بیگانه احساس شم د خلکو سره همیشه هم کوشش کرده چه ده معرف سه ده خزو ده چارو ده ریاست ده خانزم رست ده وکم ده حج و اوخاف ده ریاست سه ده خزو چارو ده ریاست ده طریق هم رست ده وشی او دیر کارم هم چه کرده و هم دوغ دوار ریاستو تا و با وجود ده خپلای ریاستو ندر لودن ولی دیر کار موگ ده خزو چارو ریاست ورسه کرده و زکر چه موگوی چه ده ده ارتباطات باور اعتماد به خزو زیاد چی و پکور که هم ده اری که ده فامیل ده غر و ترسنگ نور هم نجده کو بنان ما څلور کلنه دوره چې د خزو چارو پر ریاست کې ما کار وکړ واقعا افتخار پکم او ټول هغه کسان چې ما پیژنې ول تمه کار کړی دی هغه حقوقی ته هم معلومه ده نه یعنی یو تغییرم را وسته چې نه نال تفاضل د خدای د خزو تعداد زیات شوی دی
ډیره ښه خبره ده او که چیرې ده هم راته وایي چې په افغانستان کې د ولسواکۍ لپاره د افغان میرمن کوم بنسټ کې چې تاسو اجرایوي مشره یاستئ هغه په کومه برخه کې کار کوي
ولسواکۍ نه د افغان میرمن او د ملاتړ بنسټ مخکې دوغونه د افغان خویندو یون په نامه یادیده بیا د دې په خاطر چې دلخ تخنیکی سونزه به بالاخره اغا نوم تایی مختغیر ورکا لکه چه ده نوم نای معلومه ده ده مؤسسه چه ده ده ولسواکی بخاطر کار که و پا طول و انتخاباتو که همیشه حدس ده موگ ده چه نه پروژهی بلکه اساسی او بنیادی پا خپلا خواه رضاکارانه کارونه ده خزو ده تشویق بخاطر وکرو چه ده مثلا کارت واخلی تذکره واخلی پا انتخاباتو که گردون وکی حضور پیدا که هم ده رای ورکون که پتوگه و هم ده نومان ده پتوگه بانده بالاخره ده موگ مؤسسه چه ده تقریبا نوی پینزن نوی زر رضاکارانه غیری لیری ده دونه هم اکثریت ده دوی ورزی رای ورکوی او هج دیر نوماندان پکیدی چه دوی پا مستقیم و غیر مستقیم شکل بیا ده خواهنده پا خپل منز که یو بل حمایه کیوی او ده طریقه مو اغا خپل غیری چه ولایتی شوراگانو تا ولسی جرگه تا نومانده کردی اکثریت ده دوی بریالی شویدی زکر نوی پینزن نوی زر غیری نور چه دید اغا پا مستقیم و غیر مستقیم شکل ده حمایت کردی رای ورطور کرده
په کمیسیون کې کار کړی دی په تیر ټاکنو کې د خزو وندمو څومره درته هیله بخون کې و
په تیر ټاکنو کې د ولسی جرګې ټاکنو کې د خزو وند خاوه نسبی خصوصا په سترو ولایتونو کې په خارونو کې اما په ولسوالیو کې او په لرو پرتو سیمه کې بیا متاسفانه هغه ستونزې چې په عمومي کچه او په عمومي ژوند کې د ښځو په ژوندانه باندې بد اغیز او تاثیرات لري هلته هم درلوده ده.
تاسو په خبرو کې وویل چې د ښځو ونډه په ټاکنو کې نسبي ښه وه، ولې نشوي کولی زیات شمیر ښځې په انتخاباتو کې ونډه واخلي او یا هم په ځینو ولایاتو کې ښځې ټاکنو ته ونه درېدي؟ له کابل او ځینو نورو ښارونو ښځې ورغلې او هغو ولایتونو کې نوماندې شوې، دا ستونزه څه وه؟
ته ډېره بریده خو دا بیا رسي هغه امنیتي ستونزو ته متاسفانه، نه همکارۍ ته. ښځې د پوغو شکل چې نارینه لاسرسی لري ښځې نه لري امکاناتو فرصتونو ته. دغو پخو دا چې د دې فزیکي امنیت مسؤول نه و، د دې په خاطر دوی ونه شوای کولای. او د بل خانه هغه تذکری چې د احصایې ریاست خانه توزیع شو، تاسو ولیدل چې په خپلو نوماندانو ته کندې ورکول شوی وای، حتی تاسو ولیدل چې د فیسبوکو نه خلکو عکسونه اخیستي، حتی د هندي هنرمندانو، د پاکستانی هنرمندانو، د جهان د هنرمندانو عکسونه هم د افغانستان د خلکو په تذکرو کې ولګېدل، د ټولو عکاسخانو نه د عکسونه ټول کړل. نو دغه کړکې چې بحران چې جوړیږي، کاش کې چې داسې په واقعي شکل هغو ته رسیدګي شوی وای، د ښځو د نه ګډون او فعال نه حضور هغه ستونزه به هم معلومه شوې وه چې ښځې ولې په مختلفو اشکالو باندې ته دغه رقم تهدیدونه لاندې راځي چې بالاخره دوی خپل هغه جرات د لاسه ورکوي او نشي کولی چې په سیاسي پروسو کې په هغو شکل چې باید ګډون وکړي نشي کولی.
یوه اړیکه به راواخلو، مهرباني.
بلې، پرېشتهګانې خو تاسو تاسو درنې نلمنې ته سلامونه.
علیکم سلام، فکر کوم ښاغلی پښتون
نو د جوړ جان تاسو د ایمي هم کا کاری سره
مهرباني وکړئ.
تشکر، پېژنه تشکر خو دې له سمو زو دا وړي رسم نلمنه دا خپل خور په پښتنه دا چې په آینده کې څومره غواړي چې بیله سیاست بیله دې څنګه او څه ته خدمت وکړي او څه یو مظلوم کشر دی. او بل پښتنه مې دا ده تاسو په پانتون کې نمخ درسونه وای د شهید دا وخت د هغه استادانو د اوسنی استادانو په مابین کې توپیر ویني کې نه ویني، د هغه تدریسو د اوسنی تدریسو په مابین کې ویني کې نه ویني، کې ویني څه توپیر دی.
ډیره مننه ښاغلی پښتون.
راته د سیاست د عرصه نه نور خدمت. بله، زه خوشبختانه چې په ټولنیزو عرصه کې هم ډیره فعاله یم او اقتصادي عرصه کې مې هم یو سرمایه ګذاري مې کړې و. مخکې خو کله چې کمیسیون ته ولاړم، بیا مې هغه خپل سهم او برخه په هغو کې په حاله د تعلیق کې راوستل، ځکه چې قانونا موږ حق نه درلو چې بل ځای کار وکړو. او په اقتصادي برخه کې، په ټولنیزه برخه کې، په سیاسي برخه کې، په دو ټولو کې ما فعالیت کړی دی او همیشه ژمنه متحده یم چې که سیاست وي که سیاست نه وي، ښځو ته باید خدمت وشي. اما دو غوځای نه چې په خپل سیاست نن یو ډېر وسیع علم دی، یو هیڅ د ژوند داسې عرصه او ساحه نشته چې هغه د سیاست نه وتلی وي. که اقتصاد هم ولاړ شو هلته هم سیاست دی، که مثلا طبابت ولاړ شو هم سیاست دی، او که اجتماع ته را شو خسر اثر ټول سیاست دی. بنا د سیاست نه موږ ګریز نه لرو، اما ښه به دا وي چې متحد واوسو، ژمنه وکړو چې که په هر برخه کې وو صادقانه باید ولس ته کار وکړو، خصوصا ښځو ته چې هغه واقعا اړتیا ورته لري. او بل برا شو دې ته چې تفاوت د تدریس، تفاوت د استادانو، تفاوت طبعا شته دی، نه تنها په تدریس کې، نه تنها په پانتونو کې، نه تنها په استادانو کې، بلکې د ژوند په ټولو عرصو کې موږ وګورو چې تفاوت راغلی دی. په امنیت کې، په اقتصاد کې، نو د هیلمند اوس شته دي، مختلف استادان دي، هم په غو وخت او هم شته دي چې هغه خپل فرد پورې ارتباط لري چې څومره کولای شي زحمت وباسي، کوشش وکړي، هغه خپل شاګردان ته ښه تدریس وکړي. بنان د کیفی لحاظ اوس خیلی تقریبا نسبت سابقه ته، ځکه چې وخت دومره په لوړو د لوړو زده کړو هغه فرصتونه موجود نه و، ماستری او مثلا دکترا او یا توغونه لوړ په لوړه کچه باندې زده کړه او تحصیل. اما نن خوشبختانه هم په داخل افغانستان کې او هم په بیرون افغانستان کې د امکانات موجود دي.
په افغانستان کې د مینی منګل چې تلویزیونی ویاند او د ولسی جرګې فرهنګي مشاوره و، د هغې د وژل کېدو په اړه اندېښنې او غبرګونونه زیات شوې دي. په دې اړه هم غواړو چې ستاسو نظر ولرو، خو بیا به هم یوه اړیکه راواخلو. مهرباني وکړئ، څوک یې؟ له کوم ځای څخه؟ ښه راغلې خپرونې ته. کومه پوښتنه دې درلوده؟
متاسفانه تو هغو که چه چیزه معلومات لرم خدای بخیل و شهید مینا منگل ده کورانی تاوتری خوالی قربانی شوه لکه چنگه چیزه معلومات لرم مینا منگل پرات دیدینه چه رضایت ولیری پا زور و اجبار بانده واده شویه و او هغو نغوختل دو هغو شخص چه بلاخره دای ارتوار کری و واده و کی او ده اغا اجباری واده چه متاسفانه پا افغانستان که حتی پا دست کورانی و که لکه دی مینه منگل کورانی وجود لری او شتا دی بنا انده جدی توجه و کار تا ضرورت لری او ده خپل ده کورانی و پاملرین تا ضرورت لری چه پا اوزنی اصر که پا یو اشتما پیره ای که خصوصا دا چه مو گتاس الحمدلله مسلمانان یو پا اسلام که ده خزی رضایت ده شرط دی باید په زور و اجباری نکاو نشی بنان دی مسئله تا باید دی توجه و کاتر سو چه حد اقل دی و چای نل نه موگ دی خز و پولان دی دی تاوتری خوال مخنی ولی وی او دس قربانیان و نل رو بالاخره کمینه منگل او دی بل خانه متاسفانه بیا همه امنیتی سونزه چه موخ در افغانستان پا پلازمینه که دوم را امنیت نلی رو او امنیت مخوندی نده چه حد اقل دی ایوه کارمند یا دی ایوه جورنالست یا دی ایوه استاد یا دی ایوه متعلم از دکون که پا توگه پا آرامه او مسئولیت کور اوز و او تخپل لدزای ورس و برتا کور دراشو
بله.
هیلا می داده ده بله. چه حکومت و امنیتی چارواکی هم پا دی اروان بانده جدی توجه بود
ایوه بله موضوع چه ده مین منگل دمرین و روسته مور ورتا اشاره کردی حقا داده چه پلوی سرنوالی که هم دوی تا توجه نده شوی او دوی ویلی دی چه لوی سرنوالی تای عریضه کردی و خود سرنوالانون دو دوی غگوانه وری دو مقابل لو رای دو پیسو پا بدل که خوشی کرد سمره لوی سرنوالی پا دی که گرمه بولی
متاسفانه دستون زشته دی پا کل که یا پا طول که سرای نشی ویلیش پا طول سرنوالی بانده دا و کاما متاسفانه چه در افغانستان پا عدلی و قضایی اداراتو که دغه سونز او مشکل دیر زیاد دی چه التا متاسفانه پیسه او زور تر حقوق بریده چه حق و عدالت و قانون باید تأثیر گذاره وی او مثلا حاکمیت ولری او تطبیق شی توغو پلوړه کچه باندې پیسې زور او د مسائل الته متاسفانه چ په نظر کې نیول کیږي بنان په دو ارتباط زده مین منگل د مور ادعا نره دا و متاسفانه د غستون زشته دی اما د ما په نظر د مین منگل مور ډیره مقصره ده
پا چه بندی؟
پا ده بنده چه آقا عامل چه مینه منگل اجباری واده شولا دلیلی مور و ده مینه منگل مور و چه ما یقا ویدیو هم ولی دلا چه ده ده عدالت غخته نکولا اما ای کاش که پوگو وقتی چه مینه منگل جوانده و ده ورت عدالت ور کرده و ده ورت از رس وزاوله و یا خپل با استعداد شاعر و ادیب و لیکون که لوریه داسه چا تا نوای ورکړی چې دین نه غوښتل او رضایت یې نه درلود
خو تر دې مخکې هم ځینو ښځو شکایت کړی چې د افغانستان په محاکمو کې د ښځو د قضیو په اړه دوه ګونه چلند کیږي ولې د افغانستان په محاکمو کې د ښځو سره دا ډول چلند وشي
د هم واقعیت لري چې د افغانستان په محاکمو کې د افغانستان په سارنواله کې متاسفانه دوی اول خپل استقلال نه لري چې دوی وکولای شي مستقلانه مطابق ده قانون اجرات وکړه د همیشه د دوګونی چلند کوي او په دوګونی چلند کې هم بیا تصمیم او د پریکړه د حقوق په حقوق خانه چې هغه یا زور ولري هغه یا پیسې ولري هغه قوت ولري او قدرت ولري متاسفانه چه پا اساس ده حق، عدالت او قانون بانده در افغانستان پا عدلی و قضایی مراجع و که پریکر نکیه.
ستاسی په نظر ولی په د افغانستان په عدلی او قضایي ارګانونو کې په مستقله توګه پریکړه نه کیږي په داسې حال کې چې دوی ته ډیر صلاحیتونه ورکول شوي دي
اول خود اوس دغه د ادم د استقلال چې دی بیلابیل برخې لري اول که مثلا دغه د خپل مسلکي استقلال په اساس دی ته کتنه وکړو په افغانستان کې ولسمشر د دریو قوو مثلا رهبری کړی یا پسر حاکم دی په کومه جمله کې عدلی او قضایي برخه هم رسی سارونوالی هم رسی مثلا که سیاسي مسایل ته پاملرنه وشي لکه د کمشنرانو مثلا دلته همیشه هم ستره محکمه او هم سارونوالی البته
قانون ته نه ګوري، اثباتیه اسناد او مدارک او شواهد ته نه ګوري، د غوګونه په هوا کې دي چې مثلا حکومت ورته څه رقم هدایت ورکړي. مطابق د قانون، مطابق د نظام، مطابق د یو جوړښت، مو حکومت لرو، مو وزارت داخله لرو، دفاع لرو، امنیت لرو، شورا د امنیت لرو، نور ادارات لرو، وزارتونه لرو، چې دوی باید د دوه بې مسؤلیتۍ نه نور ووزي او احساس د مسؤلیت وکړي، امنیت تامین کړي او د خلکو هغه مسؤلیت او امنیت باید خوندي شي. احساس د مسؤلیت باید وکړي.
ډیره مننه درنو اوریدونکو، ستاسو نه هم مننه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د ازادي راډیو سره پاتې شئ او له اغلی حقمل څخه هم ډیره مننه کوم چې خبرونه تر اخله.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په جب و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت بود نکلیز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی په چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو لازادی راژیو.